دی خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډېره ښه به وو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو. په پاتې خپرونه کې د دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي چې په تیره جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ پنځوس پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خنډونو له کبله په موقت ډول ځنډېدلي دي. راپور کې راغلي چې په دې خنډونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو د پرسنل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د سوالو هڅې ستونزمنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان تهدیدوي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل څرنګه چې طالبانو د پاکستان، چین او افغانستان په ګډه غونډه کې ژمنه کړې وه، دا د دوی نړیوال دو اړخیز او درې اړخیز مسؤلیت دی. کله چې له میرمن بلوچ څخه پوښتنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزارت خو د طالبانو لخوا د یو شمېر هغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د پاکستان په حملو کې لاس درلود او افغان طالبانو دا خبره رد کړې ده، اغلې بلوچ په ځواب کې وویل دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د هغو خلکو او ادارو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستان ته ګواښ پیښوي. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره د جمعې په ورځ د نښتو پر مهال د پوځ افسر جګړن امیر عزیز او دوه سرتیري وژل شوي دي. پر پاکستاني پوځیانو د ډیری حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې منلی دی. سکل د ټي ټي پي په حملو کې تر 1500 ډیر پاکستاني پولیس او پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په تیرو اتو میاشتو کې د خپلو 214 افسرانو او سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی دی. متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو ټي ټي پي د ترهګرو ډلو په لیست کې شمیرلی ده. د عراق د پلازمینې بغداد شمال ته په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. په دوی کې اکثر ایرانیان دي. د عراق دولتي خبري آژانس اینا نن د صلاح الدین ولایت د صحي خدماتو د مدیر خالد برهان له قوله خبر ورکړ چې وایي پیښه تیره شپه د دجیل او سمرا سیمو ترمنځ وشوه او 14 تنه نور هم پکې ټپیان شوي دي. ښاغلي برهان د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او یوازې دومره یې ویلي چې ډیری تلفات ایراني زیارت کوونکو ته اوښتي دي. میلیونونه شیعهګان هر کال د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو هغه ډرون الوتکې یې نسکوري کړي چې د کریمیا پر پلی برید کاوه. د روسیې دفاع وزارت نن پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې یوه بې پیلوټه الوتکه یې پرون وویشته او دوه یې نن نسکوري کړي. اوکراین وایي غواړي کریمیا ټاپو وزمه بیرته له روسیې څخه ونیسي. نو بیا بیا دا پل چې کریمیا د مځکې له لارې له روسیې سره نښلوي په نښه کوي. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د اوکراین پوځ استخباراتو پرون ادعا وکړه چې د روسیې په شمال لویدیځ کې د پسیکوف پر هوایي ډګر د تیرې اونۍ د ډرون برید د روسیې له خاورې شوی و. دا ډګر له اوکراین څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې دی. په دې برید کې څلور ال شپګاویا ډوله ترانسپورتي الوتکې ولګېدې چې د اوکراینی چارواکو په وینا دوه یې ویجاړې شوې او دوه نورې سختې زیانمنې شوې دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موسوای چی په افغانستان کې به د تاریخ د زیرمو له ختمېدو سره د تاریخ کښت بیا پیل شي.
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدې پدیدې سره مبارزه نشي کېدای.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر چومره چی د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو می سترګې ډېرې کمزورې کړې دي.
دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه مې لاسه موارکل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو، کنی دومره دی عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه، هله ماته لاس راکه، هله ژر شه.
مرګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غورځېدلی، خوب راځي زوروه
پخې کې دې هم نشم وړای، هله ژر شه، لاس راکه والکه.
هو مې درته وویل چې نشم تلی، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسسې ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. دې موسسې سخ کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه دې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
السیس برتانوي موسسې سږ کال د جوزا په میاشت کې د خپلې سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړې چې یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د کوکنارو کښت له یو لکو هکتارو څخه تر زرو هکتارو کم مځکو ته راټیټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د السیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلډ لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلډ وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر دپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپله طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او ان دا چې کیدای سي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر سوی د طالبانو حکومت د نشه موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان یې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشه موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مو یو کښت سي پر تراټیټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مختلف په صدر دلته عملی کړی ده، د دې نورې خاطر خو نور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشه موادو سره داسې مهاد بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی له اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشه موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشه موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په عادي تدابیرو سره له دې پدیدې سره مبارزه نشي کیدی. البته نشه یي مواد له منځه وړل کیدی شي، خو په مخ کې ډیر خنډونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالي او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداری ورکوي چې ښایي د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلمه وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنیو پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په آوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم یعنی پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاړو کالو راهیسه د چرسو نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشړه د چرسو ترڅنګ نورو نشه یي موادو ته هم مخه کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط په اړه نه پوهېدل، له همدې امله د ملاتړ پر ځای دی له کوره وویست او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یک روزا روز بوده که اونمو تا خانم تریاک
یه اورز می پکور که دا تریاکونی شکاولا زوی می راغی سوطه را بندی را پورت کرد ویلی پلار ولی تریاک چکوی ما ودی دل چی وحی می ولاد شم او دکان دا ولادم لمده می دا چر سون شکاولا وست می دا تریاکونی شه هم پیل کرد یه اورز یه موتر چلون که راغی لجیب چخی هیروین دا ویستل ویلی راش دا نشه نکوی لند دا چی دا نشه می پیل کرد او پیو دو زهم بودری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي او که درملنه هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نه شو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشه یي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
مهمتر از همه تربیه فامیل
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر
څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډېر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډېر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډېر وخت ته اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي تر ډېره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شرفیار راته وایي.
حامله خزی چې وغواړي چې احتیاط ترکی هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغې ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بېخوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی دې په خپل سر هیڅکله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکي او رواني تغییر په صورت کې دي د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي، او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئ موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئ موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي.
په نشه یي توکو روږدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه یې عام او جهاني ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولان دي، ډپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان دا سټریپ خانی لري چې کوم خاندان استفاده کړي، څه رقم ته کړي ده، بیا هغه معلومیږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
د نشي په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټوره نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، ترڅو د هغوی د نشه یي توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي، ډېر په اسانۍ سره د هغوی تداوی کیږي. یو بل هغه کسان مثلا حوزي یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکي حالت داسې معتادینو ته ورته وي، شفخانو ته یې راوړي، بیا موږ ورته ملټي ډرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او که نه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشه یي موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي، او که د ټولو نشه یي موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل تر سره کیږي، په ادرار کې تر سره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا کچار سوې هغه ته بیل ټیس کیږي، مثلا څوک هیروین استفاده کوي هغه ته بیل ټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې په یو شکل باندې په ادرار کې را معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نه سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی میفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چرز دی، یا کریستال دی، انده سرنګوالی معلومیږي.
چین کسان په دې نظر دي چې د لغو نشي موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولای، په دې لستاسي نظر سره
ها کسان چې په نشي روغ دي دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو ورځ هم استفاده وکړي په څلور ساعتو کې موږ معاینات اجرا کړو هغه یو رقم ده، او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي معایناتو کې یو رقم ته دي، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشه یي مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشه توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر 8 ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملاوو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تحصیل آزادی راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکی پاچانور په 11 ټولګي کې معتاد او ښوونځی ځینې پاتې سو. دی وایي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه ځینې پاتې سي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره یې کار پیل کړ، خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد سو. پاچانور وایي که نشه خوسی نه کړي ښایي په سترګو ړوند سم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوې دي. دا چې پاچانور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشینا مخکې خو زه خپله مطالعه مم، تر 11 سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په 4 مخته شوم، زه چې په 4 مخته شوم لار چې ولدم چې ګوره هغه سړی په 4 مخته دی. بیا یې ماته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا 9 شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره خاص ده کړل. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په هغه کې دغه تاثیرات دغه صفات وو، ما 50 شروع وکړه. ما تقریبا 1-2 کول. دلته ما یو ملګری و، هغه دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ 1-2 کشه وکړل، اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل. او ما خپله د سکي په طرف مخه وکړه او دا نشه مې را وخته. تقریبا 2 مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه له لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما 4 کیلو وزن و. اوس زما که وزن د 2-5 کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وختې ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ماته 9000 روپۍ تنخواه او 15000 روپۍ به داسې بخششي هم راکولې. او ډېر ښه ښکلی کاروبار و. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدمه. بیا ما ته یې سخت نوټس راکړه او ما ته یې وویل که دوباره بیرته دغه په درشي باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بیشی ډیر زیات توجه وخته ولې چې کوم مسؤلیت چو هغه مې دلا سوار کړو ماته کور کې دا ټول پیسې ستادي کې غټي تاسو دی او کاش کې چې تا نشي نه کولای مونږ ته موټر نشو در کولای مونږ ته دکان پلاس کنه شو در کولای مونږ ته خپل پیسې هم پلاس کنه شو در کولای ولې چې تا نشي تر ته مخه کوي دا زما دکمنه چې وا دا ټول نشاوه زه بالکل د خپلو د پردین ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې چا ته به غم ته نه ورسم خدای ته به نه ورسم د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول او زما په خپله به بیا د خپلې میرمن سره چلند بیخي خراب و هغې به وی راته تو هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو کنه خو دا د نشي په حالت کې مونږ ته نشو برداشت کولی خو دې باندې ما اکثریت جنجال و نما دا کړی دی چې په خپل کاډ باندې ما لاس مات کړی دی خدای دې ما ته خو کی کنه او سار مې په مات کړی دی او خو نه ما په مات کړی وی کنه حکومت ما ته سزا را کړی دی دوه میاشتې جیل می دنه مخ کې تر کړی دی او بچانو دندره بچان بچو دیغه بشړل او ټول کور کلی کې بداسې او غوغا و دی غم خو هغه به مونږ ته د خماري په هغه کو په حالت کو او مونږ دماغ به بشي داسې په کمزوري حالت کو نه دا ټول شاین ما دې نشي دراسه دې داسې ور کړی
دا ذاتي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کیږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه ده، وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنر گولا، خدای دین صاف در کی تورش پدا سو خوب دم نپریدی سوم را خوی دشوام او تا راویخ کرم
ایدم مرگ پو خوبی دشه خوبون از مک طولو خراب شد بازه چه زنونو باسو
رم بلا را گلا چه زنونو باسو
سیل را گئی سیل که زنونو نباسو اوریمو
رسی سیل را گئی رفوی نبینم
که دشبه پا تیارکی چه نبینه خواگونه خوبا دی کار کوی ته ده سیل آواز ناوری
سیل میل نشتا را ویدشا ده خوب کار ده ده کمبونشی آواز بودی آوری دلیوی
پا تا چه وصل آزانون لخواده او باسو او گره او با وار پا وار پسی دیدیگی
تل نارشا زمال لاسا نکیگی
جرکوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مگی می در دوال چه زل زایا نشم وزی دلی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس را که والا که
خوب آمی در دوال چه نشم تنی بیخی می سترگی نرانیگی
که چه دوسی ده نوزو لارم دو خدای پامان
وی اخونیش بیاسیل را غی وار 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 جنن گولت نتشوی یلا آلاغ را اوبوی را لاز را گولت را ارخو آلاغ را
خزی وا خزی تا داری تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پیخه ده
سمه ده داری ده تلویزیون آواز چکه و ما
ده هیواد پس ولایتونو کی سیلو نراغلی او گانش میرزانی او مالی تاوانونه اره ولیدی ده یادوانه برده چه ده زانی تاوانونو پلار که یوازی متادین مرشی ویدی ده هاگه بیکور متادینو چه پا بیلا بیلو سیندونو او خوڑونو کیش پی سبا کولی د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دی. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا دا څه اورم اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده هغه سیل نه یې وړی
زما مول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زکیه را وګرځېده نو ولې څه نه وایه؟
نو څه ووایم؟ ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه، ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی را وسات.
ښځې، زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه، ستا خو هر څه په وس پوره دي. خدایه، ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کړې. خدایه، هغه خلک هم ورکې چې د غم لړلې نشه یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.